دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په تورخم کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو او د پاکستان د پوځ ترمنځ جګړه پیل شوې د ننګرهار د والی وین عطا الله خوګیانی څو شېبې مخکې امریکا غږ ته وویل
د ممندري ولسوالۍ په وړکې سیمه کې نن ماښام پاکستانی ملیشي غوښتل چې د ډیورن په فرضي کرښې څخه دیخوا تاور جوړ کړي چې زموږ سرحدي ځواکونو د دوی د چارو مخالفت کړی دی د همدې له امله هغوی بریدونه پیل کړي بیا جګړه رامنځته شوې ده نگرهار والی موضوع نگدی ساری سرحدی ځواکونه په لوړ مورال دی تجهیزه وکمال دی
د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا وای چې د حکومت او طالبانو ترمن د قیدیانو د تبادله کار پایته رسیدلې ده دغه شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د وګي یا سمبولې په دیارلسمې د ټویټر له لارې خبره کړې راغلي چې صرف شپږ تنه طالب قیدیان چې ځینې خارجي هیوادونه له آزادولو سره خپل مخالفت څرګند کړی و له حکومت سره په بند کې پاتې دي طالبانو د پوځ نیول شوي کمانډوګان آزاد کړل او حکومت یې په مقابل کې له شپږ کسانو نه سوا د هغوی باقي پاتې ټول قیدیان خوشي کړل ویل کېږي چې دغو کسانو د آزادولو لپاره ډیپلوماتیکي کوششونه پیل شوي دي په مطبوعاتي بیانیه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل کېدو غوښتنه شوې په کابل کې د امریکا خبریال د ځینو بخبره سرچینو له قوله وایي چې اصلا وطنه طالب قیدان له حکومت سره په بند کې پاتې دي او د خوشو کېدو تر وخته پورې به د قطر په پایتخت دوحه کې د نظارت لاندې وساتل شي د سرپل او ننګرهار په ولایتونو کې د ماینونو په دوو چاودنو کې نه کسان وژل شوي دي د سرپل د والی وایان زبیح الله امان امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت د سانچارک ولسوالۍ په ګجوای نومې کلي کې په یو کور کې د ځای په ځای شوي ماین د چاودنې له امله شپږ ماشومان وژل شوي دي او دوه تنه ښځې ټپیانې شوي دي وایان ویل چې ماین طالبانو خوښ کړی و خو طالبانو تر دې ځمه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر د مسؤول سید محمد سامی په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول درې سوه شل ملکیان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي د ننګرهار ولایتي چارواکو هم ویلي دي چې نن سهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په یو چاودنه کې درې تنه ملکیان وژل شوي دي او یو کس ټپي شوی دی دغه کسان پر موټرسایکل باندې سپاره وو د خوست د ولایت په مرکز کې نن سهار د پولیسو د غزمې په موټر باندې د وسلوالو په برید کې پنځه تنه پولیسان وژل شوي دي د دغه ولایت د امنیت قمندانې وین عادل حیدر امریکا غږ ته وویل چې پر پولیسو باندې نننی برید د خوست د ښار د قلموال مینې په ناحیه کې شوی ویل کېږي چې حمله کوونکو د پولیسو ټوپک او وسلې هم له ځان سره وړې دي طالبانو په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د قندهار او زابل په ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ څلور تازه پیښې ثبت شوې دي د روغتیایي چارواکو په وینا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سږ کال د دغه وژونکې ناروغۍ دوه دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس پنځه سوه لږ تازه پیښې ثبت شوي دي او د مړو شمېر یو زرو څلور سوه لسو ته رسېدلی دی په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یوچا وایي چې روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنه او د بې کفایتۍ له امله ټولنې ته د دغه ساري ناروغۍ خطر لا تر اوسه پورې نه دی ختم شوی خلک معمولا د عامې روغتیا د وزارت لارښوونې نه عملي کوي دغه نړیواله اداره وایي که څه هم چې د خلکو په ګرځېدو باندې لګېدلي بندیزونه رسمن اوس هم نافذ دي خو چارواکي نه عملي کوي جمهور رئیس اشرف غنی د پروان د ولایت مرکز چاریکارو ته تللی دی او له هغو خلکو سره لیدلی دي چې تېر هفته د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله ورته مالي او ځاني تاوان اوښتی د حکومتي چارواکو په وینا د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله په دیارلسو ولایتونو کې دوه سوه کسان مړ شوي دي چې له دې جملې نه یو سل یو څلوېښت کسانو یوازې پروان په ولایت کې خپل ژوند له لاسه ورکړ د کابل په خار کې په مخدره موادو باندې درګدښو کسانو شمیر ورځ پر زیاتېږي او د خار اوسیدونکو او دکانداران دا شکایت کوي چې دغه کسانو وس غلاګانو او شوکتا مخه کړې ده. د کابل پولیسو هم د خبر تصدیق کړی دی. تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د ډیلاویر د ایالت په مرکز ویلمنگټن کې پر خونځیو او تعلیمي ادارو باندې د کورونا د کوینس اوبای ویروس د ناوړي اغیزې په باب وینا وکړه. ښاغلی بایدن ویل چې سکال موږ د دغه وژونکي ویروس د خپرېدو په وجه باندې له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ شوي وو. زمنګ شاګردان او استادان غواړي چې د سختو او ناګوارو شرایطو باوجود خپل تعلیم او زده کړه جاری وساتي. فدرالي حکومت نشو کولای د ولس د توقعات سره سم په مشکله غړی کې عملی اقدامات وکړي، صرف د خپل وعده کولې او د عمل درکه نه لګیدا. بایدن ویل چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د هغه ادارې د دې بحران د خبرېدو وروسته په لومړي سر کې مناسب ګامونه پورته کړی وي او خپل وظیفه سرته رسولی وي. اوس به زمونږ خونځي او تعلیمي ادارې پرانستلی وي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د اوریګان د ایالت د پورتلند د خار خاروال ټډ ویلر د چهارشنبه په مازیګر د هغه د کور مخې ته د احتجاج کوونکو د پرلپسې مظاهرو له امله مجبور شو چې خپل اپارټمان نه ووځي او بل ځای ته ولاړ شي. مظاهره چانو د هغه د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. په دغه خار کې له تیرو درې میاشتو نه د پولیسو او په امریکا کې د نژادي تعصب په ضد احتجاجونه روان دي. دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ریپورت ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده د مرګانیو بریدونو د کلیزې په مناسبت سکالی او امریکایي عسکر ته د ویاړ ستر نښان ورکوي. پام وکړئ ریپورت ته چې نوشابه آشنا تاسو لولي.
د امریکا د خاصه قواو سرتیری توماس پیچک پین په 2015 کال کې په عراق کې هغه اویا برمته شوي کسان خوشی کړل چې دایشه د اعدام اول تکل درلود. د دفاع وزارت دوه چارواکو د نوم د نخودلو په شرط توماس پین ته د مډال ورکول تایید کړی دی. د وی خبر پاڼې لمخه چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره رسیدلې خو تر اوسه خبره شوې نه ده، ویلي چې دایشیانو لوی قبرونه جوړ کړي وو او که عملیات پرې نه وي شوي ښایي برمته شوي کسان به یې اعدام کړي وي. د ژغورنې دغه عملیات په اول سر کې له ناکامۍ سره مخامخ شو، خو وروسته پین او ملګرو یې پر دیوال زندان ته ور واوښتل او هغو دوه ودانیو ته ننوتل چې برمته شوي کسان پکې ساتل کېدل. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
او په افریقایي هیواد تانزانیا کې د موجوده جمهور رئیس جان ماګوفیلی د 15 کلنې دورې په پای کې سکال په اکتوبر کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. ماګوفیلی د خپل حکومت په 15 کلنې دوره کې په تانزانیا کې بنیادی اداري اصلاحات راوستل او په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او اختلاس ته ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل. له دار السلام نه د امریکا خبريال چارلس کومبي په خپل ریپورت کې وایي چې سیاسي مخالفانو نوموړي ته د بلډوزر لقب ورکړی دی او وایي چې خپل قدرت نه په استفاده خپل سیاسي مخالفان ځپلي او د مطبوعاتو ازادي سلب کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، ل اوو میاشتو ناندرو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله پای ته ورسیده. افغان حکومت له څو بندیانو پرته د طالبانو پاته څلور سو بندیان آزاد کړل چې لعمله له دغه ډلې سره د سولې مذاکرات ځنډیدلی و. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو مخامخ مذاکرات په نږدې وخت کې په قطر کې پیل سي. افغان هیئت تیار دی چې د خبرو لپاره دوه ته ولاړ سي. سرچینې وایي چې لا هم د طالبانو د هیئت یو شمیر غړي قطر ته نه دي رسیدلي. د آشنا تلویزیون خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې پراته خندونه لمنځه ولاړل. افغان حکومت وایي چې له څو بندیانو پرته د طالبانو پاتې څلور سو بندیان ټول آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي چې خپل کمانډویان چې له طالبانو سره بندیان و هغه هم ترلاسه کړي دي او تمه لري چې ډیر ژر به له طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې څو بندیانو د برخلیک د ټاکلو په اړه ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. فرانسا او استرالیا د طالبانو د وو بندیانو پر خلاصون اعتراض لري چې له امله د نورو بندیانو د خلاصون لړۍ هم ځنډېدلې وه. سرچینې وایي چې دغه بندیان به قطر ته لېږدول کیږي او هلته به تر ګډه څارنه لاندې وي.
د مذاکراتو له لارې څخه اساسي پلمې او خندونه لري شوې دي او پایل ته اړینې ژمنې موجود دي. له ډیپلوماټیکو لارو څخه د مذاکراتو پایل ته پر لاره ډیرو چمتووالو کار روان دی. مونږ د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په نږدې وخت کې د مخامخ خبرو لپاره د امغګیو پر بشپړولو بوخت یو.
ټاکل شوی د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی په نږدې وخت کې دوه هیئت سفر وکړي. دغه پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي. خوشنونکي وایي چې د دوه خبرو د شو پایلو لپاره د نړیوالو همکاري ته اړتیا شته.
د بین الملل تفاهم ترڅنګ د نړیوالو مرستو همکاري نوي شاید منظر نتیجې ته ونه رسیږو، خو که د نړیوالو مرستو همکاري فشار وي بیا یې نتیجې ته په اسانه رسیدای شو.
د افغان سولې څارونکي وایي چې لا هم د طالبانو د پلاوی یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي.
دا سبریکي چې د بین الافغاني خبرو د انتظار موده نوره په ختمېدو ده. د افغان حکومت پلاوی هم پراتلونکي څو ورځو کې قطر ته رسیږي او د طالبانو هیئت یو شمیر غړي قطر ته رسیدلي دي. البته ملګرادار خوان او د یو شمیر د مذاکراتي ټیم نیوی ټاکر شوی غړي قطر اوسه هم پاکستان کې دی. ویل کېږي چې د قطر د ویزو منتظر دی چې هغه ورته ورسیږي، هغوی به هم قطر ته روانېږي.
طالبانو د خپلو بندیانو تر خلاصون وروسته له افغان حکومت سره د مذاکراتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې تر دې وړاندې ویلي وه چې د ټولو 15,000 بندیانو له خلاصون وروسته سمدستي مخامخ خبرو ته تیار دي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د دوه د شخړو د حل او بشر دوستانه مطالعاتو د مرکز رئیس سلطان برکات وایي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هیڅ دلیل یې پاتې کېدو ته نه دی پاتې چې مذاکرات یې وځنډول شي. ښاغلی برکات زموږ د همکار وحید فیضي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د عامو خلکو لپاره لومړیتوب سوله ده او خلک د یو جدي اوربان لپاره له ډیر وخت راهیسې په انتظار کې دي چې کېدای سي په مذاکراتو کې په لومړي پړاو اوربان خبرې وسي. د مرکه په سر کې د مذاکراتو د پیل د نیټې په اړه پوښتل شوی.
د افغانستان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم د پنځشنبه په ورځ یعنی نن حرکت کوي. څه فکر کوي بین الافغاني مذاکرات به کله پیل شي؟
په یقین ویلای شم چې مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د دواړو ټیمونو د لیدو په وړاندې د بندیانو د تبادلې په شمول ټول خنډونه لري شوي دي. یوې خواته هم هیڅ دلیل پاتې نه دی چې مذاکرات وځنډي یا یې رد کړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په کابل کې حکومت دوی ته د خپل مذاکراتي ټیم لیګل پیل کړی دي او کېدای شي یو شمېر کسان دوی ته رسیدلي اوسي.
د سولې پروسې په وړاندې اساسي ستونزې څه وي؟
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د پروسې د پیل په وړاندې زیات مسایل چې مذاکرات ځنډولي. تیر کال یو ځل جمهور رئیس ترامپ د مذاکراتو څخه د وتلو اعلان وکړ چې زیات وخت لپاره دوام درلودو. بیا بیرته د سره مذاکرات پیل کړل چې بریالي وو او د فبروري په 9 نیټه یې نهایي کړه. وروسته باید بین الافغاني مذاکرات پیل شوی وای چې ونه شول. دا غی ورسته یو شمیر هیوادونو د زندانیانو په خوشی کولو اعتراض وکړ چې دا غو یادبای وژل دي. یقینا دې کار یو نوې جنجال رامنځته کړ چې آیا د دوی هیوادوال د افغانانو په نسبت زیات ارزښت لري چې د نورو بندیانو د خوشل شوې دي؟
یو شمیر بندیان به دوی ته ولګول شي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
فکر کوم یو شمیر بندیان جنجالی دی او نظر داده چې ترغی چې مذاکرات پیلېږي دوی به په دریم هیواد کې ساتل کیږي، خو زه واقعا دغه څه چې پر رسنیو کې پر خبرې کیږي زیات معلومات نه لرم.
افغان چارواکي وایي چې کېدای شي مذاکرات پر روانه اونۍ کې پیل شي، نو په مذاکراتو کې به د دواړو خواو ترمنځ د خبرو لپاره تر ټولو مهمه مسله څه وي؟
کاره خبره دا ده چې په افغانستان کې عامو خلکو د پاره لومړیتوب سوله ده. زه فکر کوم چې خلک د یو جدي اوربند د پاره د ډیر وخت رئیس په انتظار کې دي. طالبانو تر اوسه یو څو لنډمهاله اوربندونو ته غاړه ایښودې وه او فکر کوم چې دغه ډول دوه که درې اوربند تر سره شوي دي. دوی د هیواد په کچه اور کم او د ناټو او امریکایي ځواکونو سره اوربند کول منلي وو.
د تاوتریخوالي په اړه څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې ورځ تر بلې طالبان پر ښارونو بریدونه زیات کړي دي، هغوی ولې په تشدد لاس پورې کړي؟
فکر کوم دواړو اړخونو په یو بل باندې تورونه پورې کړي دي او دغه ډول راپورونه هر وخت موجود وي. عموما د طالبانو او امریکایانو ترمنځ تاوتریخوالی څه وخت را په دې خوا کم شوی دی. دوی په دوحه کې د څار کتلو او افهام او تفهیم یو سیستم جوړ کړی دی. کله چې پیښه وشي دوی له یو بل سره خبرې کوي او هڅه کوي چې زر ستونزه حل کړي. دا وخت د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه ډول کم میکانیزم موجود نه دی، خو تمه دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سره به دغه ستونزه حل شي.
د افغانستان حکومت او طالبان دواړه پر خپل مشروعیت ټینګار کوي، څومره باید د بین الافغاني مذاکراتو نتیجې ته یو څوک خوشبینه واوسي؟
Well, I think we should be very optimistic.
فکر کوم موږ باید ډیر خوشبینه اوسو. زما فکر دا دی چې دا وخت پرته دی چې موږ خوشبینه اوسو بل انتخاب نه لرو. افغانستان د جګړې لوړه بیه ورکوي او که رښتیا درته ووایم ټولو اړخونو په دغه هیواد کې د تشدد د دوام لپاره منطق د لاسه ورکړی دی، نو ځکه موږ خوشبینه یو او هغه خلک چې د خبرو اترو اسانتیاوې برابروي لکه سفیر خلیلزاد او نور هغوی خوشبینه دي او همدغه لامل دی چې دوی دې مرحلې ته را رسیدلي دي. کنه نو دوی به په پروسه پرېښودی وی او پروسه به پخوا پای ته رسیدلی وی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس له سیلاب ځپلو کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره پروان ته د سفر په مهال وویل چې د سیلابونو د راوتلو په سیمه کې تر 80% ځمکې د غصب په حال کې دي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې په دغو سیمو کې د ځمکو له غصبولو ډډه وکړي. شاغلی غنی ژمنه وکړه چې په پروان کې د سیلابونو له امله د پیژو سوو زیانونو له ارزولو وروسته به د خلکو ویجاړ سوي کورونه بیرته ورغول سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو له راوتلو یوونه وروسته دغه ولایت ته سفر وکړ او له سیلاب ځپلو کورنیو سره غم شریکی سرګند کړه. خاغلی غنی د پروان لسیمیزو چارواکو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د لیدنې پر مهال وویل چې د سیلابونو د راوتلو په سیمو کې تر 80% ځمکه د خلکو لخوا د غصب په حال کې دي او ټینګار یې وکړ چې دا لړۍ باید ودرول شي. هغه د پروان له سیلاب ځپلو سره د حکومت د مرستو ډاډ ورکړ او وی ویل
تعهد ما برتانیز
زماجمنه له تاسو سره دا چې د چاریکار د خار لپاره یو سرګند پلان جوړیږي چې دا ټول ټکی پکې په پام کې ونیول شي. بل اړخدار چې دغه 300 کورنۍ لپاره مکسو وکړو، د حکومت په ارادي او نیت باندې باید شک نه کړي، خو زموږ واس باید درکړي. د داسې سازمنه له تاسو سره نه کوو چې بیا پکې دروغجن شو. له همدې امله موږ پراتلونکي ونی کې یو ضریب ټاکو تر څو دغه 300 کورنۍ له سره جوړولو او 600 نور کورونه چې په قسمی ډول تخریب شوي یو اساسي طرح جوړ کړو تر څو ورته په اساسي ډول د حل لاره چاره برابر کړو. خاغلی غنی د غراز د پروان لسیمایزو چارواکو څخه وغوښتل چې د سیلابونو د راوتلو ټولې سیمې تشخیص کړي تر څو پر راتلونکي کې د دا ډول ناورین د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. همداشان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې په پروان کې د سیلاب ځپلو د کورونو د بیرته جوړولو لپاره د یو پروګرام پر طرحې کار روان دی او ټولو کورنیو ته به یو شان رسیدنه وشي. ښاغلی صالح پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي، په دغو سیلابونو کې خلکو ته په اوختي ځاني او مالی زیان کې ځینې کسان ګرم وبلل او وی ویل
24-25 شیله
څلور ویشت 15 خوړونه ټول ویشل شوي دي. کوم ځای چې لیدلی چې پکې سیلاب راځي ویشل شوی او په ښارګوټي بدل شوی دی. په دې کې خو عام خلک ملامت نه دي، دوی خو فکر کوي چې حکومت یې د سیمې د خاورې په اړه څېړنه کړې. د سیلابونو تاریخ یې مطالعه کړی دی چې په دې سیمه کې کله سیلاب راغلی وو. موږ او تاسې یو استلا لرو، په کوم ځای چې اوبه تیرې شوي وي بیا ور باندې تیریږي. د پروان والی فضل الدین عیار په دې غونډه کې وویل چې په دغه ولایت کې د تیرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمیر 1650 تنو ته رسیدلی، 15 نور لا درکه دي او 1028 تنه ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې په پروان کې سیلابونو کابو زر کورونه هم ویجاړ کړي دي. په مجموعي ډول د تخریب شوو کورونو شمیر 928 ته رسیږي. له دې شمیرې 1406 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي، 1568 کورونه څه ناڅه تخریب شوي. په مرکز او ولسوالیو کې د تخریب شوو کورونو سروې لا هم دوام لري. تیره اونۍ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو اورښتونو له امله مرګونی او ویجاړونکي سیلابونه راووتل چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس په دغو سیلابونو کې 200 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. در نوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو درو ورځو کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې د تیرو اونۍ په پرتله په نسبي ډول زیاتې سوې. د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن دا پیښې د ښوونځیو د پرانیستلو وروسته زیاتې سوې وي. د بلې خوا، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانانو لخوا د کورونا وایرس پر ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره وقایوي اقداماتو د نه مراعت کولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. پدې بار کې اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د عامه روغتیا وزارت د پنځمې پورس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د 15 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 8,283 ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې د کورونا تازه پیښې په ولایتونو کې ثبت شوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 520 شکمنې پیښې مړه شوې وې، چې له دومرې څخه 15 تنه مثبت چې وو، 15 تنه روغ شوي وو، یو تن له دغه ناروغۍ
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرنې ښیي چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر په پرله پسې ډول د تیرې اونۍ پرتله زیات شوی دی. د کورونا د وایرس د پیښو په شمیر کې نسبي زیاتوالی د افغان حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو څخه وروسته راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکیه هم د کورونا د وایرس مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی امریکا غږ سره په مرکه کې تایید کړ او ویل چې یو علت یې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو د بهیر پیلېدل دي.
بالکل، په دغه دو ورځو کې د تیر پرسلا ارقام لوړ شوي. لامل څه دی؟ ښوونځی و چې ښوونځی پرانستل شوی و، یو نیم اونۍ کېږي چې ښوونځی پرانستل شوی دی، ته ورته درې هفته کېږي چې پوهنتونونه پیل شوي. ټول هغه سینپونه چې له لومړي تر دولسم سیمه پورې دي پیل شوي. خامخا د نږدې تګ راتګ او د ماسک نه استفاده هم دغه دلیل شوی ده چې په دغو څو ورځو کې زموږ د کورونا ارقام لږ څه ګراب لوړ شوی ده. خو بیا هم موږ دې ته بیا هم خوشبین یو، انشاءالله موږ له لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت سره تعقیبي مکتوبونه بیا لیکلي چې دوی د هغه لارښوونه چې د روغتیا وزارت دی عملي کړي.
افغان حکومت تیره میاشت په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونه وروسته د شاوخوا څلور نیم میاشتو بیرته پرانیستل. د عامې روغتیا وزارت د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو سره په دې شرط موافقت کړي چې په ښوونځیو کې د زده کړو پر مهال ټولنیز واټن وساتل شي، زده کوونکي لاسونو وینځلو ته د لاسرسي امکانات ولري، او هم ښوونځیو ته تګ راتګ پر مهال زده کوونکي ماسک وکاروي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کورونا د وبا په اړه په خپل تازه راپور کې د افغانانو لخوا په ورځني ژوند کې د کورونا د وایرس په وړاندې د ویکوي دا بیرو په نوم رات کولو اندېښنه خولدلې او ویلې دي چې د خلکو د بی پروايي به ممکن د کورونا د پیښو د زیاتېدو سبب شي. او چا په دغه راپور کې ویلي چې د افغان حکومت لخوا په خارونو کې د کرنټین لګیدلې شرایط لا پر سپید ډول نه دي ایسته شوي. دا اداره وایي چې په خارونو کې کرنټین شرایطو په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ د وایرس د خپرېدو په محدودولو کې ډېره مرسته کړې وه. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړی پیښه د تیر 1991 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. اوس مهال دا ناروغي د دغه هیواد ټول ولایتونو کې خبره شوې ده.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه د کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې د بکارت پردې د ازموینې په اړه د جزا د کوډ د 1440 ماده دوهم بند یو ځل بیا تعدیل کړ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د جزا د کوډ د تعدیل په خبرګون کې ویلي کنه باید له کوم شرطه پرته منسي. نورحال زموږ د خبریالې لیمینیزي
د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې د بکارت پردې د ازموینو په اړه د جزا د کوډ د 1440 ماده دویم بند یو ځل بیا تعدیل کړ. د افغانستان د جمهور ریاست د دویم مرستیال مشاور محمد هدایت امریکا غږ ته وویل چې د ښځې د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشري حقونو د موازینو د رعایت لپاره د بکارت د پردې ازموینه باید هم مهاله د خزې رضایت او د باصلاحیت محکمې حکم پورې تړلې وي.
در کود جزا ماده 640 قبلا آمده بود کې اجرای معاینه
جزا کوډ په 1440 ماده کې مخکې راغلی و چې د بکارت پردې معاینه د عدلي طب لخوا یا د خزې په رضایت او یا هم د محکمې په حکم ترسره کیږي. په دې معنی چې که دواړو شرطونو کې یو هم وي د معاینې لپاره کافی دی. خو اوس چې تعدیل وشو دواړه موارد هم د ښځې رضایت او هم د محکمې حکم مهم دی.
رضایت زن و هم حکم محکمه ضرور است که پرده بکارت معاینه شود.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د جزا د کوډ د تعدیل په خبرګون کې ویلي چې د بکارت ازموینه باید له کوم شرط پرته منع شي. د یاد کمیسیون د اړیکو مشر زبی الله فرهنګ په دې اړه وویل
باور داریم نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان است و در عین زمان اساس
تربیره پر دې چې باور لرو دا د افغانستان د اوسیدونکو د بشری حقونو نقض دی. په عین حال کې د جرم د اثبات لپاره کوم علمی او طبي اساس نه لري. موږ له قید او شرط پرته د بکارت د پردې او په عدلي طب کې د ټولو نسایي معایناتو د بندېدو غوښتونکي یو.
د خوځو د حقونو فعالین هم د بکارت معاینې د بندېدو غوښتونکي دي. د خوځو د حقونو فعال سجه بهګام په دې اړه وویل
متوجه بودم که بارها دخترها به طور خشونت آمیزش به شکل خانه آمده میشدن.
ولی دلی چه انجونی بد جول روختون تراولی چه بکارتی معاینه کړي. اکثر انجونی لدغه معاینه وروسته له بد روانی وضعیت سره مخ شوي او حتی ځانوژنی کړي دي.
باعث میشد که نه تا دست به خودکشی بزنن.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ټینګار کوي چې د جرم د ثابتولو لپاره د ښځو د بکارت پردې ازموینه طبي او علمي بنسټ نه لري. او د افغانستان لوی څارنوالۍ هم ویلي چې په ځینو مواردو کې د بکارت د پردې ازموینه د حکم اساس نه شي ګرځېدلی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.9 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو د کورونا وایروس د خطر له وجې په امریکا کې د پرچون پرورونکو کاروبارونو ته زیان رسیدلې دي او اوس یو شمیر دوکانونه بیرته خلاص شوي خو ځینو نورو یې د دیوالی کېدو اعلان کړی دی. نور جزئیات پر پورت کوي.
دا د پرچون خرڅونکو لپاره ډیر مهم وخت دی. هغوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس له امله د کم خرڅلاو او سوړ بازارۍ چاره وکړي. مغازې هڅه کوي چې خپل مشتریان بیرته راولي که څه هم محدودیتونه او د کورونا د خپرېدلو ویره لا شته ده. ملسا ګنزالس د پرچون خرڅلاو سلاکاره ده.
تاسو چې یو شی واخیستلی شئ نو دا یوازې یوه تجارتي معامله ده، خو سودا اخیستل یو څه احساساتي تجربه هم لري. نو اوس نشي کېدلی چې مشتریانو ته د هماغه ډول تجربو احساس ورکړل شي.
درنو درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.